په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو. د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسا کورنۍ وای طالبانو پر کور چاپه وهلی او دوی تهدید کړی دی. دا وروسته له هغې چې ویسا تیر ماښام په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وای طالبانو نن غرمه په خوشحال خان مینه کې د دوی پر کور چاپه وهلی او ګرځنده ټلیفون کاغذونه او د اړوند ټولنې یو شمېر اسناد له ځان سره وړي او دوی تهدید کړي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. طالبان تر اوسه د ویسانی ولکېدل نه دی تایید کړی. د طالبان وینځ به الله مجاهد په دې اړه به خبري کولې ده. په عین حال کې طالبان له خوا د متی الله ویسانی ولکېدو پراخ خبرګون راپارولې دي. د یو نامه په شمول د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکونکو د طالبانو دغه عمل غندلی او د هغه د ژر خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. متی الله ویساله تیرو څوارلسو کلونو رئیس د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره هڅې کوي. د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې نن په یو حمله کې لکټر لګ دوه تنه وژل شوې دي. د پرتګال پولیسو د دغه پیښې په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي، خو د سی ان ان پرتګال څنګه ویلي چې تورن بریټ کون کوي چې یو لوی چړه ورسره یو افغان نو او ویل کیږي چې هغه په دزو وشتل شوې او تعقیب شوې دی. پیښه نوې پیښه شوې او اړوند نور جزئیات تر اوسه نه دي خبره شوې. په کندهار کې طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي هغه شل مړي خخ کړي چې کورنۍ یو خپلوان نه معلوم. د کندهار د عدلي طب رئیس ډاکټر موسی غریب نواز ازادي راډیو ته وویل د دې کسانو مړي له څو میاشتو راهیسې د کندهار په میرویس روغتون کې په دې تمه ساتل کېدل چې کورنۍ به یې وموندل شي، خو د نوموړي په وینا د دې مړو د پیژندنې لپاره هیچا مراجعه ونه کړه. ښاغلی غریب نواز وایي چې ډیری دا کسان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي. ځینو سرونه غوڅ شوي او ځینې نور شکنجه شوي وو. د کندهار ښاروالۍ وایي په تیرې یو کال کې له 500 زیات دا ډول مړي خښ کړي دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د سعودي عربستان له صدر اعظم او ولیعهد محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرو کې د ریاض او تهران ترمنځ د مذاکراتو او نورو مسایلو په اړه بحث کړی دی. دا خبر د چین رسمي خبری آژانس ورکړی دی. د خبری آژانسونو د راپورونو له مخې شي جین پینګ بن سلمان ته ویلي چې هیله مند دي دواړو هیوادونو اړیکې به د مذاکراتو په نتیجه کې ښه شي. د چین ولسمشر په وروستیو کې د ریاض او تهران ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړ، څو د منځني ختیځ د دې دوو سیالو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیا انټینګشي. د دوړو هیوادونو ترمن ډیپلوماټیک اړیکې له 2014 کال له هغه مهال رئیس چې په سعودي کې د یو شیعه روحاني د اعدام په وړاندې قهرجن او مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت یرغل وکړ کلکې چنې شوې دي. د اوکرين پوز وایي روسیه پر کیف او شاوخوا سیمو د ایران سخت بی پیلوټ الوتکو په وسیله د حملو نوې څپه پیل کړې. هوای د اوکرين د هوایی مدافع ځواکونو ټول الوتکې لمنځوړې دي. د اوکرين د ستر درسیز دفتر په خپل راپور کې ویلي چې روسیه په خپل حملو کې له 15 بی پیلوټ الوتکو یا درونونو کار واخیست چې 14 اوکرایني ځواکونو نسکورې کړې. بل خو د اوکرين پاوس په ختیځ ښار باخموت او شاوخوا سیمو کې درنو جګړو د دوام خبر ورکوي. د خطر زنګونه بیګالم لري د کیف په شاوخوا سیمو او زاپرو دنیپرو پتروفسک چرنهف او لوهانسک وکړنګیدل چې ورسته بیا خرسون ښار ته هم وغځیدل. د راپورونو له مخې روسیې په ورستو میاشتو کې د اوکرين په ختیځ کې خپل حمله پراخ کړې دي. خبرونه ملازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلی او دوی تهدید کړی دی.
موږ د قلم خلک یو، موږ په دې ملت کې 15 کاله پر ځاکار ډول باندې کار کړی دی.
د یو کاغلی ویسا د مدني فعالیتونو پر اغیز مولې وی مدني فعال سره مرکه کړی دی.
متی الله ویسا خپل فوکس ډیر زیات په کلیوالو په لرو پرتو سیمو د افغانستان هغه تر ټولو محرومو ولسونو خواته راولی.
د غزنی ګن اوسیدونکو په روژه کې د توکو د بایو لګرانی شکایت کوي.
پیاز زیرو نه مخکېرو 300
300 300 شپېتا غنی پیاز. د خبرونه په 2 مې کې 25 دقیقې بحث کوم د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل مسله څېړلې ده.
که هم په افغاني معاشره کې راته دومره اهمیت نه ورکول کیږي، لیکن په لویدیس کې دا یو ډېر لوی شې ده چې هغه بشري حقوق دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو لخوا د قلم لار بنسټ د مشر متیو لاوی سال نیولو وروسته ورور ویلي چې طالبان نن کور ته ورغلي او دوه ورونه ورته وهلي او د دوی د کورنۍ غړو ته سپکاوی کړی دی. هغه یو ویډیوي پیغام کې چې په خپل ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي طالبان هڅه کوي دای هم ونیسي. متیو لاوی سفرون طالبان د کابل په خوشحال خان کې ونیو د هغه نیول کېدو پر خبرګونونه را پورته کړی دی. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او د بشري حقونو ډیرو نورو ادارو د هغه نیول غندلی او هر ژر له بنده دی خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې
د قلملار بنسټ د مشر متیو لاوی سا ورو راتاولا وی سا وای طالبانو یې نن کور محاصره کړي دوه ورونه یې ورته وهلي او د دوی د کورنۍ غړو ته یې سپکاوی کړی دی. هغه په خپل ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې او پکې له دوی سره د طالبانو چلند ظالمانه او غیر انساني بلل.
دغه سی وحشي عمل، دغه ناروا عمل چې د هر افغان سره کیږي، د هر انسان سره د ځمکې پر مخ کیږي، موږ دا غندو. دا وحشي عمل دی، دا نه د حکومت تر دی، نه د یو ادارې ډول دی، د هیڅ ډول نه دی. دغه سی عمل چې هر څوک تر سره کوي دا موږ غندو. موږ د کلم خلک یو، موږ په دې ملت کې 15 کاله پر رضاکار ډول باندې کار کړی دی او بیا هم د خپل مبارزې څخه په هیڅ ډول باندې کې مڅوک وای نهم مر د خپل مبارزې خطر نه وي.
عطاولاوی ساده هم وای چې طالبانو په زور د دوی کور ته لاشي کړي، د متیولاوی ساو د دورونو ټلیفونونه او نور اسناد یې لزان سره وړي. هغه زیاتوی طالبان هڅه کوي د همونی سي خوداډ ور کوي چې یو خوندي ځای کړي. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت وایانه د نافی ټکور سره مدا موضوع شریک کړه خو ځواب یې رانه کړ. د عطاولاوی ساو ورور متیولاوی سا چې د افغان ماشومانو د زده کړو لپاره هڅه او کمپاین کاوه، پرون د طالبانو استخباراتو د کابل په خوشحال خان کې ونیو. د طالبانو د حکومت لویان زبی الله مجاهد مند متیولا ویسا د نیولو لامل وپخت. په جواب کې وویل په دې اړه به معلومات وکړي، خو د ازادي راډیو لډیر ټینګار سره سره یې د راپور تر خپرېدو معلومات شریک نه کړل. د طالبانو د استخباراتو ریاست ویان خلیل همراز مهم وپخت خو ځواب یې را نه کړ. حخوا د طالبانو لخوا د متیولا ویسا نیولو په پراخه کچه خبرګونونه راپورته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما له طالبانو غوښتي څو روښانه کړي چې ولې د قلملار بنسټ مشر متیولا ویسا نیولی دی. یوناما نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ویسا ځای ځایګې د معلوم او کورنۍ او حقوقي استازي ته لاسرسی د ورته برابر شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متیولا ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. هغه زیاته کړې ښاغلی ویسا له 2009 کال راهیسې په ټول هیواد کې د افغان هلکانو نجونو زده کړو ته د لاسرسي لپاره کار کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د سیاحت څانګې بیا ویلي متیولا ویسا په سوله ییزه توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدربار بیا د طالبانو د دې عمل په غبرګون کې د پښتنې په شکل په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د هغه هیواد راتلونکی به څه وي چې واکمنان یې د تعلیم پر وړاندې جنګیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بیرټ هم ویلي متیولا ویسانی ولکېدو اندېښمن کړي. هغه زیاته کړي د هغه خوندیتوب مهم دی او ټول قانوني حقونو ته یې باید درناوی وشي. متیولا ویسانی د 14 کال کېږي چې په ټول افغانستان کې د نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره کمپاین ډوله مبارزه کوي. هغه په کلیو لوري پروتو سیمو کې ګرځي او له کورنیو قومي مشرانو او ټولو غواړي چې ماشومانو ته د زده کړو د برابرېدو په برخه کې همکاري وکړي. هغه له ښوونځیو پاتې شوي ماشومانو ته د زده کړو زمينه هم برابروي او تر خوا یې یو ګرځنده کتابتون هم جوړ کړی چې د ښوونځي زده کوونکو ته پکې د زده کړو لپاره اړین توکي ځای پر ځای دي. پر طالبانو نیوکه چې واک ته رسیدو وروسته ټول هغه کسان په یو نه یو ډول یا نیولي یا ځپلي چې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی دی.
متیو لاوی سالک څو کلونو راهیسې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ولسي کمپاینونو په مټ خلک تعلیم ته را بولي او خلک دې ته هڅوي چې خپلې لونې ښوونځي ته ولیږي او هغوی ته د زده کړو حق ورکړي. د متیو لاوی ساده مدني فعالیتونو پر اغېز او د طالبانو حکومت لوري د هغه په ګډون د یو شمېر نورو مدني فعالانو د نیولو په اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا لندن میشتې د سواس پوهنتون له استاد او مدني فعال ډاکټر اورزلا اشرف سره مرکه کړي. اغلی اشرف لومړی د متیو لاوی ساده فعالیتونو پر ځانګړنو خبرې کوي.
د متیو لاوی سا نیونه یو ډیر لوی د ملاحظې وړ ټکی چې لري هغه دا دی چې متیو لاوی سا خپل فوکس ډیر زیات په کلیوالو په لرو پرتو سیمو د افغانستان هغه د تر ټولو محرومو ولسونو خواته اړولی و. د هغې ټول کمپاینونه د تعلیم لپاره، د معرف لپاره، د نجونو د مکتبونو د خلاصولو لپاره د وسن نه بلکې د تیرو لس تر سوالس کالو نه په دغه برخه کې فوکس دی. د هغې د مبارزې چې اغیو د دې کمپاین کو چې دا غیو ته تعلیم لپاره زمينه باید مساعده شي. یعنی د ویسا په هیڅ کوم خبره کې کوم سیاسي یا د کوم نظام په ضد خبره مستقیم نه ولیدل شوی، مګر دا چې واقعا د تعلیم په برخه کې کار کړو. د دیو هدف د دغه سنیونو نه دا ده چې کوم خبره چې مونږ کوو، کوم خبره چې زمونږ مشر کوي، ولاو که دغه خبره د اسلام سره په ټکر کې وي، ولاو که دغه خبره د ولسونو د غوښتنو سره په ټکر کې وي، ولاو که دغه خبره د دنیا سره په ټکر کې وي، نو دغه خبره به طالبان مني او ټول ولس به مني. دا د فشار، دا د استبداد یو لویه نښه ده.
په تیرو اتلسو میاشتو کې موږ دا ولیدل چې د طالبانو حکومت تمرکز تر ډیره د نجونو د تعلیم او تحصیل د محدودولو په برخه کې متمرکز و. نو د طالبانو حکومت ولې خپل ټول تمرکز د نجونو د تعلیم او تحصیل او د ښځو د ازادۍ په محدودولو وټول کړی دی؟
طالبان چارواکي خو وایي چې موږ د تعلیم په ضد نه یو. نو سوال دا چې تاسو اول خود ستاسو دښمنۍ د تعلیم سره او د نجونو د تعلیم سره کنه دي، نو ولې دومره سختیم راوړی چې د دنیا خلق در ته ټول خاندي، د دنیا مسلمانان در باندې شرمېږي؟ نو نن سبا خو ټول دغه د تعلیم د نجونو لپاره تعلیم غواړي. دا خو د ویسا خبره نه ده، دا خو د ولس خبره ده. نو آیا دا ټول دی په زندانونو کې اچي؟ دا خو به امکان نه لري. زمونږ توقع فعلاً لپاره هم دغه ده چې قومي مشران، مذهبي روحانيون مشران، زمونږ استادو د علماو ګروپونه د ویسا صاحب سره مشترکاً کار کړو، دي سره همکاري درلود دغه تعلیم کمپاینونو په برخه کې. نو تمام دا چې دی ټول به سره یو ځای کیږي، او کیدای شي چې په خپل په چارواکو کې په دې طالبانو کې داسې کسان وي چې دغه د ویسا د کار سره مخالفت نه لري. نو اوس وګورو چې هغې څومره موږ ته ښودلی شي چې د هغې خبره او د هغې زور هم په دې اوسنی نظام کې ارزښت لري. هدف دا دی چې زر تر زره دی باید آزاد شي، او د دې بندي کول بیا هم تر ټولو لوی نقصان په خپله په دې حاکم نظام باندې جیم باندې دی، په دې چې دا ټول دنیا ته ښایي چې دوی اصلا غیر د خپل ځان نه به هیڅوک نه مني.
په تیرو څو میاشتو کې د نجونو د تعلیم او تحصیل په برخه کې کورنۍ او بهرنۍ هڅې تقریبا له بنبست سره مخ دي. دغه بنبست لمنځتلو په برخه کې کومو ملي هڅو او کومو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده چې هغه باید وشي تر څو دغه بنبست بل اخر ختم شي؟
نړیوال خو د افغانستان سره تر ټولو نه بخون کې خیانت وکړه. افغانستان مکمل په داسې یوې ډلې ته په ډیرو بې اساس او اصولو په اساس باندې تسلیم کړل چې نن سبا موږ ټول هغه د نتیجه او عواقب یې ګورو. طالب ولسی بیخ، ولسی حمایت نه لري. نننی طالب که ولسی حمایت یې غوښتی وای، که د نننی طالب ته د افغانستان 30 میلیونه نفوس اهمیت درلودلی وای، نو دیو د دې نیمایي نفوس حقوق به نه محرومه و. اوس طالبانو د یو سیاسي نظامي ډله په حساب باندې نړیوال ټولنو باندې په دې شکل فشار راوړي چې په خپل پولیس باندې ظلم کوي. ولسونو ته دا خبره مهمه ده چې نن سبا خپل ولسونه په لاس سره یو کی، او د چارواکو نه دغه د دیو اسلامي او افغاني او اساسي حقوق دیو باید خپل وغواړي.
له مدني فعال او لندن میشته سواس پوهنتون له استاد ډاکټر اورزلا اشرف سره د متولا ویسا د قلم لار د ټولنې د مشر د فعالیتونو په باب مرکه و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو اوري. په زابل کې د دوه لرغونو مجسمو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د طالبانو د حکومت د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلانو وایي د بودایي دورې اړوند دغه مجسمې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د قاچاق په مهال نیول شوې او اوس د زابل ملي موزیم ته سپارل شوې دي. نور تفصیل په دې پور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په دغه ولایت کې د هوغو دوو لرغونو مجسمو د قاچاق مخه نیولې چې د دغه ولایت د شاجوی ولسوالۍ د یو اوسیدونکي له لورې پلورل سوي وي او بهر ته قاچاق کېدلې. د زابل د فرهنګ او ګرځندوی امیر عبدالولي بشرمل وای نیول سوي لرغونی مجسمې د بودا دورې پورې تړلې.
اوسنۍ مجسمې چې تقریبا د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا بود جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلوده په نورو وختو کې نه وه. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو له لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول سوي د هغوی کاچا کولو او د دې سودا سوي ول بیا کاچاق مخه نیول سوي ده. تر خپل امنیه کومنانۍ پورې رسولې د هغو څخه موږ په همغږۍ باندې ځینې راوړې چې تسلیم کړې.
د زابل اوسیدونکی جمعه خان په دغه ولایت کې د تاریخي توکو د قاچاق د مخنیوي د هڅو هرکلی کوي او په دغه ولایت کې د ستا تاریخي سیمو او توکو د ساتنې غوښتونکی دی.
موږ د دولت څخه ډېر زیات خوشاله چې دغه تاریخي کودانۍ چې ثبت کړې دي دا زموږ د وطن لپاره او زموږ د زابل لپاره دا په تاریخ پورې اړه لري او کومې کودانۍ چې هغه ودانۍ نیولې دي د هغو ارزښت هم زیات. موږ ته باید ټول دا مسئولیت ده چې موږ خپلې تاریخي آثار وساتو. دا زموږ د وطن لپاره یو سرمایه ده.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد له خلکو غواړي چې د تاریخي سیمو او آثارو په ساتنه کې له دوی سره همکاري وکړي.
موږ د ولایت په ساتنه او ټولو ولسوالیو ټول امنیت کمانډانانو ته مختمونه لیږلي دي تر څو کوم ځایونه چې له موږ سره په تاریخي ابدو کې ثبت تاریخي سیمې دي د هغوی د کیندنې مخنیوی وشي او څوک ضرر ورته ورنرسي.
زابل په سیمه ییزه کچه یو ملي او یو شخصي موزیم لري چې دا مهال د بیلابیلو دورو اړوند تر شلو ډیر تاریخي آثار لري.
د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین په دې ولایت کې د بودا د دورې دو مجسمو د نیول کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په 2000 لومړي کال د بودا دوه سترې مجسمې چې په بامیان کې وي شماما او سلسل چې وي 55 متره او بل 55 متره وه لوړ وه ونړولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو د قضیې اړوند د بهرنیو چارو د وزیر د احضار سند پرون لاسلیک کړ. جمهوری پال مایکل مکال د 2021 کال په اګست کې د ډیموکرات ولسمشر په امر له افغانستان او د امریکایي پوځیانو د بې نظم وتلو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د استازو جرګې جمهوری پال په پام کې لري چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د بې نظمه وتلو په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن جرګې ته احضار کړي او له هغه څخه په دې برخه کې د محرمو اسنادو په اړه معلومات وغواړي. جمهوری پال او ځینې ډیموکراتان وایي د امریکایي سرتیرو د وتلو د عملیاتو په اړه چې په ترڅ کې 14 امریکایي سرتیري ووژل شول هیڅ کله بشپړ تحقیقات نه دي شوي. د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایک مکاول په یو بیان کې ویلي د څو ځلې د ښه نیت هڅې وکړي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په درشل کې په کابل کې د امریکا د سفارت د ډیپلوماټانو لخوا لیکل شوی اسناد وویني، خو نوموړی وایي ښاغلی بلینکن د دې اسنادو له سپارلو ډډه وکړه، نو ځکه دای دې ته مجبور شو چې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په توګه جرګې ته د هغه د جلب سند لاسلیک کړي. دا اسناد له شلو زیاتو امریکایي ډیپلوماټانو د 2021 کال په جولای میاشت کې د محرمو اسنادو د لیکت د یو ځانګړي چینل لاره د بهرنیو چارو وزیر ته لیږلی وو او په هغه کې خبرداري ورکړی وو چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې به کابل د طالبانو په لاس سقوط وکړي. بلینکن تیرونه په یو استماعي غونډه کې د دې معلوماتو ځینې برخې کانګرس ته وسپارلې او ژمنه یې وکړه چې د نورو معلوماتو پر سپارلو به هم کار وکړي، خو هغه په عین حال کې څرګنده کړه چې ځینې جزئیات به یوازې جګپړو مقاماتو ته وسپارل شي. د بلینکن په وینا د دې کار هدف د هغو کسانو د هویت پټ ساتل دي چې د پوځي ځواکونو د وتلو له اقدام سره مخالفت کړی دی. ریټرز خبری اژانس د بهرنیو چارو له وزارت څخه د بلینکن د احضار د سند په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه، خو د وزارت د خپل ویاند ویدانت پاتل خبرو ته اشاره وکړه. ښاغلی پاتل ویلی وو مهمه دا ده چې دا حساس اسناد محرم وساتل شي. د نوموړي په وینا د بهرنیو چارو وزارت چمتو دی چې اړوند اسناد په یو غونډه یا بل ورته میکانیزم کې له وکیلانو سره شریک کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. برتانوي ډیلی میل ورځپاڼه لیکي افغانانو د پاکستان د کرکټ لوبډلې په وړاندې د خپل هیواد د کرکټ لوبډلې ستر بریا په خوښۍ ولمانځه. خو په افغانستان کې د نن په دې مناسبت د ځوانانو په غونډو کې د ډولونو او سازونو غږ ځکه نه اورېدل کېده چې د طالبانو حکومت موسیقي منع کړې ده. ډیلی میل لیکي افغانستان له پاکستان سره د شلور لوبو د لړۍ لومړنۍ لوبه د تیرې یکشن بې پورز وګټله. له هغې هېواده چې د کرکټ د نړیوال شورا په درجه بندۍ کې د نړۍ له سترو شپږو لوبډلو شمېرل کېږي. خو د ورځپاڼې په لیکنه جګړه ځپلي افغانستان د کرکټ د نړیوال ډګر پر لور مزل په 2009 کال پیل کړی دی. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان کرکټ بورډ دوشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان لوبډلې په دې لړۍ کې یو تاریخي بریا نندارې ته وړاندې کړه او افغان لوبغاړي تاریخ جوړونکي اتلان یاد کړل. ډیلی میل لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د کرکټ مینوالو د شارجې په لوبغالي کې دغه بریا د افغانستان د پخواني حکومت په درې رنګ بیرغ او د ډولونو په وهلو او موسیقي سره ولمانځه. خو د افغانستان له دننه په هغو پوسټونو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې ښکاري چې په کابل کې راټول شوي ځوانان له موسیقي پرته نتاو خوخی کوي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا مبارکي ورکړی او ویلي دي چې دوی د لوبغاړو ترڅنګ ولاړ دي او د هغوی پیاوړتیا او ښې روزنې ته ژمن دي. طالبانو د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان له بیا واکمنې دوه رئیس پر ښځو او نجونو د کار او زده کړې او هم پارکونو او عمومي حمامونو ته پر تلو د لګول شوو محدودیتونو ترڅنګ دوی ورزشي ځایونو ته تلو هم راګرځولي دي. پاکستاني د نیوز ورځپاڼې بیا د افغانستان په وړاندې د خپل هیواد کرکټ ټیم د ماتې په اړه لیکلي چې د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان لوبډلې سره د سیالیو لپاره ځوان لوبغاړي غوره کړي وو. د ورځپاڼې په لیکنه دغه لوبغاړي د پاکستان په غوره لیګ کې د خزلې دوه په خاطر ګمارل شوی او تجربه کار لوبغاړو لکه بابر اعظم، رضوان او نورو ته چانس نو ورکړل شوی چې له افغان لوبډلې سره ولوبېږي. ورځپاڼې د پاکستان د کرکټ ټیم د کیپټان هغه خبر هم راخیستی چې ویلي دي له دې وروسته به خلک د بابر اعظم او رضوان په څیر د تجربه لرونکو لوبغاړو په قدر پوشي. د نوموړي په خبره هر چا غوښتل چې ځوانانو ته د چانس ورکړل شي او اندې هم د ځوانانو د آزمویلو ملاتړ کوي. خو د دې په خبره تجربه ډیره مهمه ده. ازادي رادیو اوري وړاندې د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث کې مو د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل مسله څرګنده ده.
که هم په افغاني معاشره کې راته دومره اهمیت نه ورکول کیږي، لیکن په لویدیس کې دا یو ډیر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي.
مخکې د دې بحث ورورسیږي به هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو. د غزنی ګن اوسیدونکو پروژه کې د توکو د بایو له ګراني شکایت کوي. دوی وای سوداګر هر کال په غزنی کې د نور یو لسو میاشتو په پرتله په روژه کې د خوراکي موادو به لوړوي. دوی د طالبانو د حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې باید د خوراکي موادو به کنټرول کړي.
عبدالکبیر په غزنی شهر کې تراکتور چلوي. دای وای په ډیره سختۍ دومره برابرولې سي چې د 15 کسیز کورنۍ گزارای ور باندې وسی. خو شکایت کوي چې د هیواد د جنو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم پروژه میاشت کې خلک د توکو بیل وړوي چې بیا یې د ډیرای خلکو اخستلو ته وس نه رسیږي.
والی دغا سے ضرورت ہے کر سو ہے کوئی سے باہر سے کی درزا کی ڈیرے گاڑی را گانی ہے درزا کی مو دخل کو غور سے امارات کی دی گردانی جوڑ کے خصوص سے تو گور دے گرانی.
عبدالکبیر غشتنه کوي چې سوداګر دي د توکو بې راټیټ کړي چې د خلکو وس د شانو خستلو ته ورسیږي. دا په داسې حال کې چې د غزنی ګڼ اوسیدونکو پروژه میاشت کې د توکو د بیو لګرانۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي دلته خلک هر کال د نورو یولسو میاشتو په پرتله په پروژې میاشت کې د شانو بیې لوړوي. مرتضی وردګ د غزنی ښار اوسیدونکی او د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
مرتضی وای دلته ډیرای خلک د دوه لاس خواري بوختي او د ګرانۍ لامل نه سکه ولې چې پر کورنۍ وساتي
دا غزنی اوسیدونکو په دې باور دي چې دغه توکو به یې دکاندارانو ګرانی کړې دي. د طالبانو حکومت ته سیمه ییزو چارواکو د بیو د کنټرول غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي بیا وایي دوی هر وخت د توکو بیې څاري او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. عنایت الله عرفان په دغه ښاروالۍ کې د ټولنیزو او فرهنګي خدمتونو عمومي مدیر دی. نوموړی وایي موږ هره ورځ په ټول ښار کې د نرخنامې مطابق بای ګورو او نظارت یې کوو. د دې ترڅنګ موږ ځینې وختونه له دوکاندارانو سره په ښاروالۍ کې جلسې لرو. هغه هم ډاډ راکړی چې که چیرته کومو دوکاندارانو خپل توکي له نرخنامې څخه په لوړه بیه وپلورل، نو هغوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي.
د غزنی ښاروالۍ د وري میاشتې په لومړیو کې خپلې نرخنامې تیاری او قلندرانو ته یې ورویشلې دي. زموږ نظارت هم په ورځني ډول دوامدار جریان لري او د تفتیش برخې پرسونل هم هر وخت په سیمه کې وي. خلک په نرخنامې سره سم توکي پلوري. کوم کسان چې له نرخنامې څخه سرغړونه کوي له هغوی سره به قانوني کاروي کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ترڅنګ په ټول افغانستان کې له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې سوې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم. ته محمد اسلام همت يم د نیمروز له جلارام ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره د کوم مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه متاسفانه دغه مرستې ټولې چې کومې راځي دا د وطن ملکانو ته ورکول کیږي. د وطن ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي. کارتونه یوازې هغه چاته ورکوي چې د دوی نږدې قریبان او خپلوان اوسي. هغه کسان چې واقعا هم د مرستو مستحق دي هغه یو کور ته هم مرسته نه رسي. زه داسې خلک پیژنم چې د سهار د چې پیدا کې د ماښام د ولاکه لري خو کارت یې نه دی ورکړی. په وار وار چې کومه مرسته راغلې ده هغه ټول هغه کسان چې شمسي انداري ولري، سرایونه او مټر ولري هغه کسان ته ورکول کیږي. بس د دغه موسسې والا او دغه انجنیرانو میلمانۍ کیږي او هغه چا چې د دغه انجنیرانو میلمانۍ کړي وي هغه کارتونه هم لري او دغه سره دغه کارت والا وي یا دغه سروې والا وي رابطه هم هم لري. نو هیله مې دا ده چې دغه زما پیغام په وار وار سره نشر کړي تر څو پورې زموږ دغه ستونزه او مشکل د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو تر غوږو پورې ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم. ازادی رادیو ته د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده. دا مامورین چې دي په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړ یو کارت ورشي ورته ورکوي. بل سړی کې پر خوا نه و جوړ نه ورکوي. د مرستو مستحق چې هغو ته نه رسیږي غیر مستحق خلکو ته رسیږي. دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پسې ورسیږي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم. خدای مو مرسته. ازادي
رادیو کارکونکو شریک
مرستې راوړې په هر منطقو کې سره تخص کوي او دوته نه ورکوي یا والد غردی یا ولسوار غردی یا قاسقی یا رئیسانه جوړیږي یا وسته بازید یا پرته بازید ما د ازادۍ راډیو کارکونکو ایله د سموږه رسنۍ په ورسې خبرې کوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې کېدونکې دی وړاندې د ازادۍ راډیو بحث مهروي خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسا کورنۍ وای طالبانو پر کور چاپه وهلی او دوی تهدید کړی دی دا ورسره هغه چې ویسا تیر مخم په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو لانه موري د کورنۍ غړي وای طالبانو نن غرمه په خوشحال خان مینه کې دوی پر کور چاپه وهلی او ګرځند ټلیفون کاغذونه او د اړوند ټولنې یو شمیر اسناد لزان سره وړي او دوی تهدید کړی چې له رسنیو سره خبري ونه کړي طالبانو تر اوسه د ویسا د نیول کېدو او دغه ادعا په اړه انسنه دی ویلي د پرتګال په پلازمېن لزبون کې نن په یو حمله کې لکتر لګه دوه تنه وژل شوې دي د پرتګال پولیسو د دغه پیښې په اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي خو د سی ان ان پرتګال تورن بریټ کوون کې چې یو لوی چاړه ورسره و یو افغان خودل یو ویل شوې چې هغه په دزو وشتل شوې او توقيف شوې ده په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي هغه شل مړي خخکړي چې کورنۍ او خپلوان نو معلوم د کندهار د عدلي طب رئیس ډاکټر موسی غریب نواز ازادي راډیو ته وویل د کسانو مړي له څو میاشتو رئیس د کندهار په میرویس روغتون کې په دې تمه ساتل کېدل چې کورنۍ به و موندل شي ښاغلي غریب نواز ویلي ډیری د کسان د تاوتریخوالي په پیښو کې وژل شوي دي د چین ولسمشر شی جین پینګ د سعودي عربستان له صدر اعظم ولیعهد محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرو کې د ریاض او تهران ترمنځ د مذاکرات او نور مسایلو اړوند خبرې کړي دا خبر د چین رسمي خبري اژانس ورکړي د خبري اژانسونو د راپورونو لمخې شی جین پینګ بن سلمان ته ویلي چې هیله مند د دوړو هیوادونو اړیکه باید د مذاکرات په نتیجه کې خشي د اوکرين پوز وای روسي پر کیف او شاو خاصمو د اوکرين سخت او بخې د ایران سخت بي پيلوټ الوتکو په وسيله د حملو نوې څپه پیل کړې خو وای د اوکرين د هوائي مدافع ځواکونو ټوله الوتکه له منځه وړې دي
پینځويشت دقیقې
دو خبرې دی یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نظام ته کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادۍ رادیو 25 دقیقې بحث مو زنور یس نوري هر کله کوم نن په دې بحث کې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو پر موضوع خبرې کوو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې ورسته وکي ویلي چې 44 وادونو ته خپل ډیپلوماټان استول او په نور هیوادونو کې د پخوانی حکومت ډیپلوماټان له دوی سره اړیکې لري د مجاهد لدی څرګندونه مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیرونه ویل چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره اړیکې اوس رسمي بڼه لري خاغلی متقی له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه چې ولې نړیوالو تر اوسه له دې ډډه کړې چې حکومت په رسمیت وپیژني د ځینو لاملونو یادونه وکړه او وی ویل
تاسو په نړۍ موږ داسې ګرځېدلې ده لکه یو کور نزاکتونه ډېر دي او موږ سره په افغانستان کې تیر شل کاله قریب 50 هیوادونه جنګېدلې دي هغه هم چې بیرته مخې ته راځي را مخته کیږي په تدریج سره ممکن قدم را واخلي او نور هیوادونه هم څه ملاحظات لري
که څه هم خاغلی متقی د دغه ملاحظاتو په اړه نور جزئیات ور نکړل خو د طالبانو د سرپرست حکومت له جوړېدو راهیسې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په شمول د هېواد ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدا د نړیوال ټولنې له اساسي غوښتنو څخه دی په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي ټوماس وست په ګډون د یو شمېر هېوادونو او نړیوال ټولنو ځانګړي استازي هم هڅه کوي چې د افغانستان سلیته د حالي ولاره عمومي د خزو د حقونو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونو ته درناوی د یو ټول ګډونو حکومت جوړیدا او د افغانانو ترمنځ ملي ډیالوګ د دغو استازو د خبرو اساسي محور جوړوي دغه هڅه په ترڅ کې په دې ورسته وکړي ویل کېږي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم لندن ته په ورستي سفر کې د هغه هیوار لیوش میچارواکو په بریتانیا کې میشت لیوش میر افغان سیاسيونو او فعالانو سره خبرې کړې دي که څنګه خپل کرزی یا برتانوی چارواکو د خبرو د محتوا په اړه چې پر کومو مسایلو څرخېدې څه نه دی ویلي، خو په لندن کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات رسنیو ته ویلي چې د کرزی د خبرو محور د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات ته د زمینی برابرولو پر مسلې څرخېده. تر دې مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی تیرونه په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې جګپوړي چارواک سره د کتنې پر مهال هم په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار کړی و. د خبرونه ته مو دوه میلمانه رابللی دي، د سیاسي چارو شنونکي بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف علي کوزي. زرمست لمړی به تاسو ته درشو، د طالبانو د چارواکو په تیر د طالبانو د بهرنی چارو د سرپرست وزیر دغه څرګندونه چې وای کته هم نړیوالو تر اوسه د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو د دوی ایډی کې له نړیوالو سره رسمي بڼه لري. د نړۍ یو شمیر هیوادونو سره د طالبانو دغه ایډی کې یا برعکس له طالبانو سره د یو شمیر هیوادونو ډیپلوماتیک تعامل د نړیوالو ډیپلوماتیکو اصول له مخې تاسو څه ډول تعریفولی شئ؟
سلامونه تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته. ګورئ، ما مخکې څو ځل دا خبره کړې ده چې نړیوال غواړي چې د افغانستان سره تعامل وکړي، لیکن دلته داسې ملاحظات لکه متقصب چې ورته اشاره وکړه، دلته داسې ملاحظات وجود لري چې هغه ډېر لوی دي. که څه هم په افغاني معاشره کې هغه ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، لیکن په لویدیز کې دا یو ډېر لوی شی دی چې هغه بشري حقوق دي، خصوصا د خزو بشری حقوق، د جنو د مکتب حقوق او د کار حقوق. نو کله چې اساسي بشری حقوق پایمال کیږي، نو دا په بلمری ټولنه کې، په یونایټیډ نیشن کې، په هغه بشری حقوق باندې چې کنوینشنونه جوړ شوي دي لکه آی سی سی پی آر د خزو حقوقو سیډو چې ورته وایي، داسې نور کنوینشنونه دي چې دغه سره په ټکر کې کیږي او هغه بیا خپله زمینه دي ته مساعدې چې یو هیواد په رسمیت ونه پیژندل شي. نو که چېرته یو لوی اساسي بشري حقوق د خپلو لاندې کیږي، نو دلته خپله یو خنډ منځ ته راځي چې هغه حکومت په رسمیت ونه شي پیژندلی. که چېرته دوی دا کار وکړي چې یو حکومت چې بشري حقوق د خپلو لاندې کړي په رسمیت وپیژندل شي، نو دلته خپله دوی ته مشکلات جوړیږي په ټاکنو کې، دلته بیا خلک دوی ته رایه نه ورکوي او داسې ډېرې نورې مسلې دي. او دا هم یو واضح خبره ده چې د تعامل نښې نښانی لیدل کیږي د بشري حقوقو لپاره، د بشري مرستو لپاره کڅوړې افغانستان ته په دوامداره توګه روانې دي، ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شوې دي. او دا خو زه فکر کوم چې په یو نیک پال باندې موږ منلی شو چې دغه ډیپلوماتان څوارلس مملکتونو ته تللي دي، او که چېرته طالبان هم لږ د زغم نه کار واخلي، لږ د تحمل او تعامل نه کار واخلي، د ښځو حقوق مراعات کړي، ښوونځي پرانیزي، نو انشاءالله چې په رسمیت به هم وپیژندل شي او د افغانستان د خلکو د مشکلات به راکم شي.
مننه زرما صاحب. محمود حنیف علي کوزي، تاسو څه پکې وایي د متقید دغه څرګندونو په باب؟
سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان موضوع د سیاسي موضوع اوس ډېر یو داسې حساس وخت کې قرار لري چې که چېرته طالبان چې په دا کوم مسیر روان دي، په کوم تګلاره چې روان دي، شنونکي ټول پرې نظر دي چې که چېرته طالبان لږ انعطاب ونه ښیي نړۍ سره او خپل ملت غوږ نیسي، نو دا حالات ډېر زیات دوران سره تزلی سي او ډېر احتمال شته ده چې د یو بل ناورین ته لاره هواره کړي. نو د دې وجه نه د طالبانو په رسمیت پېژندل لپاره ډېر زیات، لکه زرمست صاحب چې ورته اشاره وکوله، ډېر زیات خنډونه وجود لري چې د تعلیم، د ښوونځیو، د پوهنتونونو د نجونو لپاره په مخ دروازې تړل، همدارنګه د یو حکومت څرګندوالی تر اوسه پورې معلوم نه ده چې مثال دا د افغانستان چې اوس حاکم نظام ده، دا څرګندوالی دې څه شی ده، دا شاهي ده، دیکتاتوري ده، ډیموکراسي ده؟ یعنی هیڅ ډول داسې په یوویشتمه پېړۍ کې باید چې حکومتونه وجود لري د خلکو د ملت په مشروعیت منځ راځي. د طالب حکومت په هیڅ ډول داسې یو د ملت مشروعیت لخوانه نه ده ټاکل شوی، نو خصوصا په غربي نړۍ کې ملت لپاره که دوی په رسمیت پېژني، نو دا ډېر مهم مسایل دي چې دوی باید خپل خلکو ته قناعت ورکړي چې دا طالبان موږ ولې په رسمیت وپېژندو. نو دومره غټ مسائل چې وجود ولري همدارنګه مېرمنو ته د کار اجازه نشته ده. د دې نه علاوه ډېر داسې پیښې کیږي چې طالبان یې پر رسمي مسؤلیت نه اخلي، خو هغه عناصر چې په طالبانو کې دي لکه دوی عمومي افه اعلان کړي، خو د دغه باوجود هم ډېر پخواني د ملي ځواکونه چې و د پخواني جمهوریت هغه ټارګټ کیږي، هغه په نښه کیږي، رسنۍ باندې ډېر زیات د بیان په ازادۍ باندې ډېر زیات قیدات دي. حتی دوی که تاسو اورېدلي د دوی یو مشر د ښاغلي نظام احمد په نوم باندې چې د لوړو زده کړو وزیر هم ده څه موده وړاندې ویل، که چېرته نظام څوک تخریبوي په خوله باندې هم هدف یې دا ده که څوک نیوکه هم کوي نو دا واجب القتل. نو دغه سخت بیانونه په نور نړۍ ته ډېر حیرانوونکي دي په یوویشتمه پېړۍ کې څنګه داسې نظامونه وجود ولري.
الکوزي صاحب مننه. زرما صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې مخکې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت هغه ډیپلوماتیک نړیوال نورمونه نه دي پوره کړي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. خو د طالبانو چارواکي څو هیوادونو سره چې دوی اړیکې ټینګې کړي دي او خپل ډیپلوماتان ورستولې دا په ډیپلوماتیک ډګر کې ځان لپاره بریا بولي، آیا دا بریا ګڼل کېدای شي؟
بریا لیکن په کومه کچه باندې؟ په دوه کلو کې ته صرف دومره بریا راوړې نو ته فکر وکړه چې په ټولو هیوادونو کې په رسمیت پېژندل کېږي او یو عام تور منې اړیکې پیل کړي، لکه پاکستان یې، ایران یا مثلا نور هیوادونه یې چې لري، نو دا به ستا څو کاله ونیسي. نو بریا خو یو کچه لري، یو سرعت، یو سپیډ لري، یو لیمټ لري که نه؟ دا خو زه فکر کوم چې په ډېره خلاره روانه ده.
خو زرما صاحب، مخکې متقي البته په دغه مرکه کې ویلي دي چې موږ په افغانستان کې له 500 زیاتو هیوادونو سره جنګیدلی او د دوی لپاره هم دا ډیره ګرانه وي چې اوس د دوی حکومت ډیر ژر په رسمیت وپیژني. څه فکر کوئ چې آیا دا هیوادونه وخت ته اړتیا لري او که طالبان باید په خپلو هغو دریځونو کې چې د ښځو، نجونو او دغه راز د ټولنې د نورو قشرونو په وړاندې سخت محدودیتونه لګولي په هغو کې بدلون راوړي چې نړیوالې وکولی شي په رسمیت وپیژني؟
بلې، وګوره، ما په اولو مصاحبو کې تقریبا دوه کاله دغه رشته تیر شو، ما ویلي دي چې لویدیز هیوادونه یو په یو ونشي کولی چې طالبان په رسمیت وپېژني، ځکه دوی دلته داسې پروپاګنډې کړي دي چې طالبان تروریست دي، دا دي، هغه دي، او اوس یو په یو هغوی دي په رسمیت وپېژني. نو دا هم د امکان نه لري چې یو په یو دوی کار وکړي، لیکن په عین حال کې طالبانو باید چې زمینه ورته مساعده کړې وای چې هغوی د خپل هیوادوالو ته قناعت ورکړې وای، چې دا په دې وجه باندې موږ طالبان په رسمیت وپېژنو. دوی ځای په تور لیست کې نشته، دوی ځای په تروریستي کارونه کې لاس نه لري او بشري حقوق هم ټول مراعات کړي دي، لیکن دوی هغه لوی خنډ د ټولو نه دلته همدغه دی چې بشري حقوق دي. د ښځو حقوق په لویدیځ هیوادونو کې تر ډېر لوی شهر دی، د سړیو نه دلته د ښځو حقوق ډېر دي. په کچرته مثلا د ټولو انسانانو دپاره چې د تعلیم حق دی، دا یو ډېر بیسیک او ډېر یو ابتدایي حق دی چې هغه د چانه اخیستل کېږي. نو دلته خو ته خپل هغوی ته خنډ جوړی چې تاسو په رسمیت ونه پېژني. په داسې حال کې چې ته هغوی ته خنډ جوړی د رسمیت غوښتنه هم ته کوې، نو زه فکر کوم چې دا به صحیح کار نه وي. که چېرته په دې دوه کلونو کې دوی ښوونځي خلاص کړي وي، بشري حقوق هم ټول مراعات کړي وي، ډېرې مراعات کړي دي، لیکن اساسي حقوق ښوونځي دي او د کار زمینه ده. نو دا د وجه ته بیا داسې نه ده چې یو لسو کسو لپاره تا دا نه مراعات کړي او حقوق دي اخیستي. دا د افغانستان کې 3 میلیونه نفوس دي، نو تقریبا 1.5 میلیونه ښځې دي. د 1.5 میلیونو انسانانو حقوق چې پامال شي، نو دلته خو نړۍ ته سره بیا تعامل او تحمل نه شي کولای.
مننه. الکوزي صاحب، د نړیوالو فشارونو دوام لري چې طالبان خپل هغه دریز بدل کړي، سخت دریز په تېر بیا د ښځو، نجونو د زده کړې او کار په وړاندې. په دې برخه کې هڅې روانې دي او دغه راز داسې هڅې تیز شوی دی چې طالبان دې ته غاړه کېږدي چې په حکومت کې نور ډلې یا نور د ټولنې قشرونه هم شامل کړي، ځکه پر طالبانو یو انتقاد دا دی چې وایي د خپل ډلې مشران یا غړي ټول هغه مهمې څوکۍ یا مهم پوستونه په اختیار کې لري. دغه منډې تړلې چې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي کوي یا مثلا د اروپایي ټولنې استازي، د ملګرو ملتونو استازي، آیا فکر کوئ چې دا به کومه نتیجه ورکړي؟ په وروستیو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم لکه څنګه چې مخکې یادونه مو وکړله لندن ته تللی و او داسې ویل کېده چې د هم د یو شمېر افغانانو سره پر همدې موضوع باندې خبرې کړي چې څه ډول کېدای شي د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته لاره پرانستل شي.
دا چې پایله به ولري او ونه لري، دا ډېرې په طالبانو پورې اړه لري، ځکه چې طالبان دي چې تر اوسه پورې نړۍ سره هم افغانانو سره په ډیرو مسایلو کې درسته تعامل نه دا کړی، دوی خپل دریځ نه دی اوختي. لکه مخکې چې زرمه صاحب ورته اشاره وکوله، هغه بنیادی د بشر حقوقو د میرمن حقوق دا دوی نقص کړی دي او دی هیڅ ډول انعطاف نه ښیي په دې کې. نو دا ډیره په دې پورې اړه لري. موږ ته چې څومره معلومات ده، د پردې تر شا نړۍ کوشش کوي، د نړۍ ډیپلوماتان، د غربي نړۍ، د نورو د لکه سیمې هیوادونه، ترکیه شوه، نور شو، دوی دې کوشش کوي چې طالبان دې ته قانع کړي چې دغه مسایل، دغه خنډونه چې د افغانستان په رسمیت پیژندل په مخ کې واقع دي، نو دا ډیر په طالبانو پورې اړه لري. داسې یو حکومت جوړول چې ټول شموله حکومت دي، په دې معنا چې د نور اقشارو د افغانستان په ملت کې نور اقشار دین په کې ځای ولري. اوس خو دې کې شک نشته چې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکوله، مطلق طالب شاهي ده، د طالب مطلق قدرت انحصار ده، بل چاته نه غوږ نیسي، نه چاته پکې وخت ورکوي. نو دغه مسایل دي چې په خپله زه نه پوهېږم چې طالبان مشرتابه په کوم دلیل وایي چې دنیا باید دوی په رسمیت وپېژني. یا ځینې وخت وایي چې موږ هغه ټول شرایط پوره کړي دي، خو دغه هغه شی نه دي چې دنیا ته نشي تېرېدلی، او نه به د افغانستان ملت تر څو پورې چې دغه دوی هغه بنیادي حقوق ورکړل سوي نه وي، په دې برخه کې طالبانو ملاتړ وکړي یا د طالبانو ته مشروعیت ورکړي. په یو بل موضوع ته چې غواړم اشاره وکړم، چې د طالبانو ډېر داسې په مشرتابه کې خلک ستدا چې اشخاص پکې ستدا چې غوډي په ډېرو مسایلو کې په دې هم نظر دي، دوی د انجنیر تعلیم غواړي، دوی غواړي چې کار هم وکړي، دوی غواړي چې د افغانستان د ځینې ملي ارزښتونه چې تلکه ملي بیرغ شو دې تم قایل دي. خو په خپل د طالبانو مشر چې د دوی امیر المؤمنین ده، د څه ول کېږي چې د دوی لخوانه په دغه موضوعاتو کې تر څو وی سنگر نیول شوی ده. دغه نور مشران چې دی لکه خلیفہ حقانی سو، د کورنۍ چار وزیر شو، یا انس حقانی سو، یا ملا برادر شو، یا ځینې نور دغه دي، دوی تر اوسه په دې باندې نه دي توانېدلي چې هغه خپل هغه امیر المؤمنین یا مشر دې ته راځي کې چې دنیا سره هم افغانان سره یو مشترک ژبه پیدا کړي.
بله مننه زرمه صاحب. د الکوزي صاحب د خبرو دا څرګندېږي چې د طالبانو په منځ کې هم په دې اړه اختلافات کوي او شته ده. د خزون جنود زده کړې او کار په برخه کې د غراز د ټولګډونو حکومت د ملي ډیالوګ او داسې نورو کراش دې موضوع ته کې چیرې نړیوال ډیر تاکید پم دی باندې کوي چې باید طالبان په خپل دریس کې بدلون راولي. په تیر بیا لکه څنګه چې موږ ویلې، د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته باید لار پرانیزي او دې ته باید غاړه کېږدي. خو کراش دې خبره ته چې کچېر دغه اختلافات هم وي دوی ترمنځ، آیا د ملي ډیالوګ رامنځته کېدل امکان لري؟ او کچېر رامنځته شي د طالبانو په مخ کې به د نورو افغانانو استازي توپ څوک کوي؟
فکر نه کوم چې د سپلنډو باندې ملي ډیالوګ ته زمينه مساعده شي، لیکن هغه چې کارځه سي زی ولیدنی کوي او وړي چې مثلا د افغانانو ترمنځ د ملي ډیالوګ ته لارې هوارې کوي، دا یو مهم ګام دی. او دا فکر کوم کنه چې کله چې یو په خانه ولسمشر د افغانستان څخه راوځي چې د طالبانو د نظر بندې لاندې وي، او بیا غره عزیز لیدره هوادنو کې دلته میټینګونه کوي، د پاچا سره ګوري، د برتانیې د پاچا سره لیدنه د سیاسانه نه ده، نو دا پټ پات کیږي. نو زه فکر نه کوم چې کرزی به دا کارونه پټ کړي، نو اتمن زه فکر کوم چې د دې سره به د طالبانو مشوره وي، او زه فکر کوم چې دا ډیپلوماټیک اړیکو لپاره یا د ملي اجماع لپاره یو مهم ګام. او کچېرته مثلا طالبان دې ته قایل شي چې نور ګوندونو ته یا نورو سیاستوالو ته په خپل منځ کې ځای ورکي، یا ماغه پروفیشنل خلچي مسلکي خلک دي، د کار وړ خلک دي، اگر راولي، نو دا به یو ډیر مهم ګام وي د ملي اجماع لپاره. لیکن بیا هم د ضرورت شته دی چې د خزو مکتبونه پرانستل شي، د خزو ته د کار زمينه مساعده شي، تر څو دوی په رسمیت وپیژندل شي، تر څو پورې چې بشري حقوق پایماليږي. او په دې کچه باندې چې زه ته ډیر دی، نو د فکر نه کوم چې یو هیواد دوی په رسمیت وپیژني.
مننه نظر مسب.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو چپو 19 یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
الکوزای صاحب تاسو څه وایئ؟ دغه د ملي اجماع چې د افغانانو ترمنځ باید رامنځته شي، په تیرو شلو کلونو کې هم ډېرې هڅې وشولې خو ملي اجماع رامنځته نه شوله، پخوانی نظام نسکور شو، ړنګ شو، میراث بیا هم پاتې ده، دا موضوع بیا هم هغه دوام لري. له مختلفو لورو نه دا خبره راپورته کیږي چې باید د افغانانو ترمنځ، خو د کوم افغانانو ترمنځ
ګوري مخ وړاندې که چیرته واقعا هم جو او یو داسې افغانستان په طرف زو چې هغه کې امنیت وي، سوله وي، سوکالی وي، من د حاکم نظام باید ملي ډایالوګ ته، خبراتو ته لار هواره کړي. پوری افغانستان د سند چې یوازې مغړل ټپل پکې وي، جوړواکي وو، فاسد چارواکي وو، نور ملت کې نور څوک نشته.
خو الکوزای صاحب په تیر شلو کلونو کې دغه فرصت یا چانس درلوده، دیموکراسي راغلې وه، غرب تر شا ولاړو، هم په زور او هم په زرو باندې دغه دیموکراسي ملاتړ کاوه. په دې شلو کلونو کې ولې پخانه شو د دیموکراسي؟
په تیر شلو کلونو کې یو خو سو خبرې وې چې باید ورته اشاره وکړم. یو خدای وو چې د جنگ حالات د سینې چې ولسواکي لپاره په سمته توګه کار وسی او ورتلار هوارسي، بل دا و چې غربيانو کومه دیموکراسي راوستله هغه زمونږ ارزښتونو سره پټکر کې و. هغه خلک مختکړي وو چې هغه فاسد وو، هغه زورواکي وو، هغه د خلکو لاسونه د خلکو په وینو باندې سره وو. یعنی غرب متاسفانه داسې خلک مخته نه کړل، داسې خلک را مخته کړل چې هغه د ملت د ارزښتونو سره، د ملت ګټو سره مستقیما په ټکر کې وو. هغه خلک چې سم خلک وو، هغه خلک چې ولس روان باید باور کړی وي، هغه خلک چې د اعتبار وړ وو، چې فساد کې لاس نه وو، قتل او قتال کې لاس نه وو، د خلکو ته په د جمهوریت په وخت کې هیڅ وخت ورنه کړی.
الکوزای صاحب، یو څوک چې په عملاً کارونه کې خلک څه ډول پیژني، هغه خلکو چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې رامخته شوی د سیاست په ډګر کې لوړی یا وړی چوکۍ درلودلې، دوی په ټولنې ته ځان وښوده، هغه چې څنګ ته شوی وو هغه خلک نه پیژني، په غو باندې خلک څنګه باور وکړي؟ او هغه څه رقم تاسو معلومولی شئ چې دغه سپېڅلي خلک دي، پاک خلک دي، له وطن سره مینه لري او ملي ګټو ته کار کوي؟ یوازې په ویناو باندې خو موږ بسنه نشو کولی، ویناوی ډیره وشولې، اما په عمل کې وښودل شو چې وینا او عمل ډیر سره توپیر لري.
او کیدې شي د اساس خبره د تایید مې چې کیدې شي دغه یو ډیر غټ د افغانانو په تفاوتي کې دې شي د افغانانو د ډیره ګرانه تمامي چې دومره ډیر غټ پور او توان پرې کوي، ځکه چې کچرته افغانان به تفاوت پاتې نشي او دوی منځ سي او واقعا داسې سیاست رامنځته کړي چې هغه د خلکو خدمتي، خلکو ته په ګټه، نو د افغانستان موضوع به د تل لپاره حل سي. موږ د ملي محور د حزب په حساب باندې د ملي ډایالوګ لپاره موږ حل ځلې شروع کړې دي، چې دغه خلک چې هغه کډرونه دي، روح نن دی، علماء دی، روشن فکر دی، په بهر کې دی، په داسپرا کې کوسی دی، او په داخل په افغانستان کې دی، د دوی لپاره د سي زمينه مسايده کو چې دوی رئیسی، دوی رامنځته شي، د خپل ملت د سرنوشت په اړه کې وګورئ، او د سي خلک رامنځته کی چې هغه سالم خلګي، هغه د فکر خلګي، هغه په دې باور چې بیت مون سیاست یعنی خپل خلکو ته خدمت کول، مشري یعنی خپل خلکو سره مشکلات حلول. نو دغه خل وجود لري په افغانستان کې، وجود لري، دې ته فرصت نه ورکړ شوی ده. نو زما د ټولو هغه اشخاصونه چې په سیاست کې دلچسپي لري، دوی د رامنځته شي، دوی د خاموش نه پاتې کیږي، دوی د بي تفاوت نه پاتې کیږي، هیڅ بهرانيان نه راځي چې د افغانستان مسایل حل کړي، بیرته به افغانان په خپل د خپل مسایل حلي، ترڅو چې دغه فکر افغانان ته نه پیدا شوی، د افغانستان ستونزې به دوام کوي، هغه مغرضه خلک چې د سیاست نه سوء استفاده کوي به رامخته کیږي، او افغانستان به نور بحران طرف ته بیږي.
مننه الکوزای صاحب. زرما صاحب، تاسو څه پکې وایي؟ د الکوزای صاحب له خبرونه معلومیږي چې نوی سپېڅلي په وطن مین د ملي ګټو لپاره متحد کسان باید په نخښ شي، هغوی باید سره راټول شي، مشر جمع شي، او کچېره هغه په پخوانیو څیرو باندې بیا هم پنګونه کیږي، نه د افغانستان ولسی منی او نه هم نور اړخونه. څه فکر کوي چې د همدې لپاره منډې ترلې روانې دي چې کچېره دغه سی یو ډل رامست شي چې هغه هم د افغان ولس لپاره د منلو وړ وي، د طالبانو لپاره هم د منلو وړ وي، چې ورسره کینی خبرې کوي او هم د نړیوال ټولنې لپاره دا ممکنه ده؟
زه فکر نه کوم چې د دې لپاره به موږ ډېر رواني وي، خو باید چې دا خپله رامنځته شي، ځکه چې دا کوم خلک چې ګرځي دا خپله هماغه په فساد کې ښکېل خلک دي. او کوزي صاحب د خبرو په تایید باندې، که چېرته د افغانستان عام خلک، پاک خلک او کدرونه په خپله په خپلو کورونو کې ناست دي او بې تفاوتي کوي، نو بیا خو به همدغه مفسدین بیا منسجم کېږي او دوی ته به بیا یو قدرت لاسته ورځي یا به جګړه پیل کړي. که چېرته دوی بې تفاوتي ونه کړي، رامنځته شي، منسجم شي او د یو چتر لاندې راشي، او زه فکر نه کوم چې طالبان به د دوی سره کوم حساسیت ولري. د طالبانو جګړه خو د مفسدینو سره ده، د غاصبینو، د رشوت خورو سره ده. نو هغه خلک چې پاک دي او کدرونه دي او وطن ته ژمن خلک دي، وطن پرست دي، دې سره خو زه فکر نه کوم چې هیڅوک هم سره حساسیت وښودلی شي. او دوی ته په کار ده چې خلکو ته چې د همدغسې په یو پلاتفارم کې لکه ملي محور چې ورته برابر کړی دی یا بلي دا ټول شي، او د افغانستان د خلکو لپاره کوشش وکړي، لابیانې وکړي، بهرنیو سره خبرې وکړي، د طالبانو سره ډایلاګونه وکړي، تر څو د افغانستان دغه روان کړکېچ چې د 30 کلونو را په دې خوا را روان دی، دې ته د پاتې کړي. او کنه نو هماغه خانه حساب رواني نن دوی په قدرت کې دي، سبب بیا هو دي په قدرت کې، بیا دوی سره بیا جنگي کې، بیا هو دي قدرت تر شي. دا خو موږ تاسو ولې دلته دا ووم ځل دي شي، نو په کار دا چې عام افغانان سره راټول شي او به تفاوت په پاتو شي.
بله، مننه نظر مساب الکوزي سوي او ورسته پختنه او لنډ ځواب راکړي. ډیر وخت نه لري یو دقیقه ونې مدقه. که طالبان خپل دریز بدل نکړي، فکر کوي چې نړیوال د خپل فشارونو د زیاتولو لپاره نور کوم وسیله لري؟
زه فکر کوم چې ته طالبان د خپل تګلارې بدل نکړي او په همدغه رقم چې روان دي، د 30 میلیونه انسانانو حقوق تر پښو لاندې کوي، بشري حقوق تر پښو لاندې کوي، نړۍ سره تعامل نه کوي، خپل ملت مشروعیت نه اخلي، ملت ته غوږ نه نیسي، نو دې کې شک نشته چې د ملت او سلبم ورسره کړو دغه صبر کاسه وي ډکی ورته. نړیوال هم خپل ستراتیژیکي ګټې لري، که چېرته دغه ستراتیژي د غربیانو بدل شو، دغه د داعش نوم چې دغه ورځ پرس دغه نن په کابل کې 14 سوي دي، دغه بیرته پیوړی شي، بیا به یو دې ته فرصت برابر شي چې غربیان بیا یو بهانه جوړ کړي د داعش په نوم یا په نور نومونو باندې به بیرته افغانستان باندې یو ځل بیا درغل وسي، بیا به یو کورنی جنگ تلار هوار شي، بیا به افغانستان افغانان بیا به د دین یو سترین اورین تولیږي او بل په بختي ته سره مخامخ شي. نو ډیر مهمه ده چې طالبان د خپل په دغه وخت د خپل تاریخي مسؤلیت وپیژني او خلکو ته وګوني چې خپل
مننه کور ودان. د سیاسي چارو شننکي بشیر زرمست او د سیاسي چارو پو او د ملي محور ګوند رهبری غړی محمود حنیف الکوزی چې په دې 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. نن مو په بحث کې لري نړیوال ټولنې سره د طالبانو د حکومت د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو موضوع وڅېړل. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم په خیالونو کی رازی چې ستګي مې شي پټي په خوبونو کی رازی چې ستګي مې شي پټي په خوبونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی بخیالونو کی رازی ورکی
مخمونو که رازی میل خوب خود کردم مخمونو که رازی چستگی میشی پتی بخومونو که رازی یاو چابم بی مینیم بخیالونو که رازی بخیالونو که رازی